بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رضی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یکشنبه د 1402 هجري لمریز کال د غبرګولې اجازه د میاشتې 8 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د زکایدې د میاشتې له 8 او د 2023 میلادي کال د مې له 28 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمیزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان د طالبانو حکومت ته د پاکستان د خبرداري په باب ده. بیا هم په افغانستان کې د طالبانو د ځواکونو د خوځښتونو په باب یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ ښاغلی عزیز معارج، او همداراز د افغانستان د میرمنو د چارو یوه فعاله میرمن ظریفه غفاري. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه هم کوو چې زموږ دا یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.ir/ps انټرنیټي اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. د حضرت امام خمینی لیتوګو په نړۍ کې ستر بدلون راوسته. ایران ته د عمان د سلطان سفر له ډېر اهمیته برخمن دی. د ایران او افغانستان په پولی کې ترنګلتیاوې د استعمارګرو د دسیسو دوام دی. طالبان وایي د ایران په شموله ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړو، او د یمن د ملي نجات حکومت د ټولو بندیانو مبادلې ته تیار دی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې وړې شان د مې ورسته د پاکستان یو تکړه شناندی او څیړاند وویل د ایران د اسلامي انقلاب اربخات بنسټګر حضرت امام خمینی یو داسې غوره شخصیت و چې د اسلام او بشریت اصلي څیره یې نړیوالو ته ورمعرفي کړه. د غبرګولې 14 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب دربخات لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د وفات کلیزه ده. د پاکستان یو غوره څیړاند او کارپوه ښاغلي عبدالله ګل په پینډیا کې له ایران پریس خبري اجانس سره د حضرت امام خمینی د رحلت د کلیزې په مناسبت په یو لړ څرګندونو کې وویل حضرت امام خمینی نه یوازې د مسلمانانو لپاره بلکې د درستې نړۍ د مستضعفانو لپاره هم یو غوره شخصیت و، ځکه د دوی شعار د حقیقي اسلام او ورورولۍ مطرح کړی ده. د پاکستان دغه څیړاند ټینګار وکړ حضرت امام خمینی دغه شعار یوازې د مسلمانانو لپاره وړاندې نه کړ، او د دوی مخه د بشریت نیکمرغي او د سولې پوره کیده، او دغه لیتوګې د یوې څپې په څیر نړۍ وڅنډله او بدلون یې راوسته. هغه هم داراست ټینګار وکړ او ثابته شوې ده چې د حضرت امام خمینی اسلامي انقلاب هیڅکله هم پای نه دی درلودلی او مغه شان دوام لري، ځکه د حضرت امام خمینی د لیتوګې جامع هدف یوازې شیعیان نه و بلکې د اسلامي نړۍ لپاره وي، او پیغام یې هم د مسلمانانو ورورولۍ، اتحاد، سوله او مقاومت دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر ټینګار وکړ تهران ته د عمان د سلطان سفر د فارس خلیج د حوزې د هیوادونو او ایران د مخ په ود اړیکو یو بل نه خړه. ټاکل شوی دا چې د عمان سلطان هیثم بن طارق آل سعید نن په همدا وروستیو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر په رسمي بلنې سره تهران ته راورسیږي. عمان له سلطان سره په دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد یو شمېر وزیران او لوړ پوړي چارواکي هم ملګرتیا کوي. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر سید کمال خرازی تهران ته د عمان د سلطان سفر د ایران او فارس خلیج د حوزې د هیوادونو د مخ په ود اړیکو یو بل نه خو وبللو د غرازی ویل په فارس خلیج سیمه کې د امریکا او اسرائیلی اپارټاید رژیم شتون نه وازی امنیت نه دی راوړی بلکې د سیمې لپاره به خطرناکې راتلونکې شپې ورځې هم ولري. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ کمال خرازی د ایران او عربو هیوادونو د خبرو اترو په دوه همي غونډې پرانیستونکو دستورو کې چې د قطر د الدراسات الجزیره موسسه او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا په ګډ نوښت سره په دوه کې ترسره شوی وویل په سیمه کې د اختلافاتو حل لاره د خبرو اترو لاره ترلاسه کیدی شي. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر له اماراتو او کویت سره د ایران د اړیکو بیرته لوړتیا او د غراز له قطر عمان او عراق سره د اړیکو پیاوړتیا ته په اشاره سره وویل دغه بدلونونه د سیمې او د خپل هیواد په ګټه له نړیوالو بدلونو څخه په استفاده کې د سیمې د هیوادونو د بلوغت او هوښیارتیا نښه ګڼل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ځکني ځواک قومندان او د ایران د پولیسو د قومندان جانشین د ایران او افغانستان د سرحدي سیمو د میداني شرایطو د ارزونې لپاره سیستان او بلوچستان ولایت سرحدي سیمو ته تللي دي. د ایران د پوځ د ځکني ځواک قومندان سردار جنرال کیومرس حیدری د افغانستان له هیواد سره د ګډې پولې د شرایطو درېدو په وخت وویل له افغانستان سره ګډې پولې په بشپړ ډول د پوځ د ځکني ځواک په کنټرول کې دي او امنیت په کامل ډول ټینګ دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ځکني ځواک قومندان دغه راز وویل ایران افغانستان او پاکستان سره په ګډو پولو کې امنیتي او اطلاعاتي معلوماتو لپاره سیستان ته سفر کړی دی. د ایران د پولیسو د عمومي قومندان جانشین سردار تورن جنرال قاسم رضایی هم په سیستان سیمې ته په سفر کې او دغه راز له افغانستان سره د ګډو پولو د شرایطو د لیدو په وخت وویل د ایران او افغانستان په ګډو پولو کې څو ځله ده چې د افغانستان د واکمنانو لخوا تیروتنې کیږي داسې چې پرون هم د ګاونډي هیواد له خوا بې ځایه ډزې شوي چې البته کلک ځواب ورکړل شوی دی. د ایران د پولیسو د عمومي قومندان جانشین دغه راز وویل دمګړې د پولو وضعیت ډیر آرامه دی او بېګا شپه هیڅ ډول پېښه نه ده شوې او شخړه پرون مازیګر پای ته رسېدلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر سلاکار په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلي دي هغه څه چې اوس د ایران د زابل او د افغانستان د نیمروز په ولایت په پولو کې تر تیریږي د استعمارګرو د دسیسو دوام دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د سیستان او بلوچستان او د افغانستان د نیمروز ولایت په پولي او په شاوخوا کلو کې پرون د ایران د اسلامي جمهوریت د پولو ساتونکو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتي رامنځته شوي چې یو لړ مرګ ژوبلې هم اړولې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر سلاکار سید رسول موسوي په یو ټولنیز پیغام کې لیکلي دي د ایران او افغانستان په پولو کې هر ډول نښتي او ترنګلتیاوې د دواړو لورو په تاوان دي. زموږ خبریال راپور کوي سید رسول موسوي د زابل سرحدي غونډ په حوزې ساسولي سیمه کې د ایران او طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستیو خطو ته په اشاره سره چې د هیواد یو شمېر پولیسو ساتونکو د شهادت او ټپي کېدا سبب شوی لیکلي دي د دواړو هیوادونو چارواکي او خلک هوښیار او زیر ووسی او دا ترنګلتیاوي هغه څه دي چې د استعمارګرو د دسیسې یوې برخې ته ورګرځي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیشن په غونډه کې لا غونډې هیوادونو په تیر ویله ایران سره پور خو او مثبت اړیکو ټینګار شوه. زموږ خبریال لا کابل راپور راکړ د افغانستان د طالبانو د حکومت د ریاست دفتر د مولوي عبدالکبیر په مشرۍ دغه هیواد د حکومت د سیاسي کمیشن د غونډې د ترسره کې دا خبر ورکړی ویلي دي د سیاسي کمیشن غړو د ایران له اسلامي جمهوریت سره د خو اړیکو درلودل دغه حکومت د سیاست یو مهمه برخه بللې ده. همدارس د افغانستان د طالبانو حکومت دفاع وزارت وای دغه حکومت لا گاونډیو هیوادونو سره هیڅ کله هم پښخړې پسې نه دی. دا په داسې حال کې دي چې طالب ځواکونو په پرون په د افغانستان له خاورې د نړیوالو قوانینو له رعایتولو د خه گاونډیتو په نظر کې لنیولو پرته د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د زابل سرحدي غونډ په حوزه کې ډزې کړي چې البته د ایران د شجاع او دلیر پوله ساتونکو له پریکنده جواب سره مخ شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي دي دغه حکومت هر ډول مشکل لپاره خبرې اترې او مذاکرات یو مثبت حل لاره ګڼي او د جنگ او منفي اقداماتو لپاره پلمه جوړول د هیڅ یو لوري په ګټه نه دي. همدارس په کابل کې د ایران مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی هم زموږ خبریال سره په خبرو کې ویلي دي د دواړو هیوادونو په پولي کې لنختي وروسته د افغانستان له دفاع او کورنیو چارو وزارت سره مو تماس درلودل او دغه وزارتونو مسولانو په کراته د دوستۍ په خودلو سره ویلي دي چې په تاوتریخوالي او نختو پسې نه دي. ټاکل شوی ده نن د ایران او افغانستان په پولي کې د نختو د علتونو د ارزونې لپاره یو پلاوی هم سیمې ته ولېږدول شي. په افغانستان کې د سوالګرو د ټولولو لړۍ هم هغه راز دوام لري. په دې اړه له افغانستان زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ دور او وروسته په ټول هیواد کې د شپږ سوه زرو په شاوخوا کې کونډې یتیمان او معلولین ثبت او راجستر کړي دي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش تهران پښتو راډیو ته وویل اوس مهال په دغه برخه کې په پوره توګه شفافیت رامنځته شوی دی او دوی ټولو ته هره میاشت نغدي مرستې ورکول کیږي.
د تاسو سرګند معلومه ده په افغانستان کې د سلویخ کلونو انقلابونو او ناخوالو له امله د یتیمانو مالیت لرونکو وګړو تعداد او شمیره بیخي لوړه ده. د فتح سره سم د شهیدانو معلولینو چارو وزارت د مرکز په شمول په ټول هیواد کې د یتیمانو مالیت لرونکو وګړو او کونډو رجسټریشن او ثبتنام شروع کړ. تر دې دمه شپږ لکه شاوخوا یتیمان مالیت لرونکي وګړي او کونډې موږ ثبت لرو.
همداراز د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان وایي چې په دغه ډله کې درې لکو څلوېښت زره یتیمان یو لکو نوي زره معلولین او اتیا زره کونډې دي. چې په وینا یې د معلولینو په ډله کې د تیرې ادارې دېرش زره هغه نظامي کسان چې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل وو او معلول شوي دي هم شامل دي.
په دغه ارقامو کې درې لکو څلوېښت زره د یتیمان دي او دغه راز د یو لکو نوي زره معلولین دي، اتیا زره کونډې دي. په یو لکو نوي زره معلولینو کې دېرش زره د تیرې ادارې هغه نظامي معلولین دي چې موږ سره په جګړه او جنگ کې ښکېلو، لکه پولیس، اردو، کتای خاص، کمانډو. د مشرانو د شفقت او ترحم په اساس باندې دوی ته هم یو څه اندازه معاش او مساعدت او مهانه ټاکل شوی.
فیصل خاموش زیاتوي د راجستر شوو کورنیو له ډلې نوي فیصده کونډو، یتیمانو او معلولینو خپل د تیر کال حقوق ترلاسه کړي دي. فیصل خاموش ویل د کونډو، یتیمانو او معلولینو د ثبت او راجستر لړۍ روانه ده او ممکن د دوی ارقام تر دې هم لوړ شي.
نو تر دې دمه په لکونو یتیمانو مالیت لرونکو وګړو او کونډو خپل د تیر کال معاش ترلاسه کړي، امکان دی ولري د ارقام نور هم لوړ شي، ځکه چې ځینې خلک د ثبتنام نه پاتې دي. د دوی د ثبتنام لړۍ اوس هم جریان لري. نو کله چې د مونږ ثبتنام پای ته ورسېده، د مونږ ویلای شو په اخره کې چې اوس مهال دقیق دومره اندازه یتیمان مالیت لرونکي وګړي او کونډې افغانستان کې شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر حکومت په دوره کې د راپورونو پر بنسټ په دغه برخه کې پراخ فساد شتون درلود چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان خارجه وزیر یو ځل بیا په پاکستان د افغانستان له خاورې د حملو په باب د افغانستان طالب واکولانو ته خبرداری ورکړ. دا خبرداری په داسې حال کې دی چې له افغانستان په کراتو د پاکستان او تاجکستان په شمول په ګاونډیو هیوادونو حمله کیږي. دوستانو په دې اړه مفصله تبصره اوریدل مه هیروئ. او د یمن د ملي نجات حکومت د باندیانو د چارو د ملي کمیټې مشر ویل انصار الله ولسی غورځنګ له مقابل لوري سره د درستو باندیانو د مبادلې لپاره تیار دی، البته تیریګر په دې لارې کې خنډونه جوړوي. الموسیرا ټلویزیونی چینل راپور ورکړ د یمن د ملي نجات حکومت د بندیانو د چارو د ملي کمیټې مشر عبدالقادر المرتضا په یو لړ څرګندونو کې وویل ټاکل شوی وه د سنا او مار په زندانونو کې د بندیانو د لیدو کتو د بهیر له ختمېدا وروسته د روان کال په مئی کې د روان کال په مې میاشت مینس کې د خبرو اترو نوې پړاو پیل شي، خو مخابې لوري د دغه کار د ترسره کېدا خنډ شوی دی. المرتضی د خراز ویل له انصار الله ولسی غورځنګ سره اړوند د یمن د بندیانو د چارو کمیټې د هغو بندیانو لیست چې له دغه غورځنګ سره دی ملګرو ملتو ته وړاندې کړی دی، څو مقابل لوري هم ورته اقدام ترسره کړي، خو په دغې لارې کې د دوی د خنډ کې دا کتون کیو. هغه دیتا په اشاره سره چې ملګری ملتونه هم په مارب کې سعودي ائتلاف د تالی چټو د دغو اقداماتو باندې غافلگیر شوی دی، وویل دا سعودي ائتلاف د پیلو ګوډاګیو وګړو په وسیله په مارب، تائز او عدن کې د یمن بیسوکا په سلګونو کسان تښتول شوی دی. دا د دې محال خبر.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے تهران دے اسلامی جمہوریت غږ عزت منو دیرون کو اوس هم د تبصره دراورو چې د افغانستان طالب واکولانو ته د پاکستان د خبرداري پاړه ده. د پاکستان خارجه وزیر یو ځل بیا د پاکستان په خاوره د افغانستان له خاورې د حملو په باب د دغه هیواد طالب حکومت ته جدي خبرداری ورکړ. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری د دغه هیواد مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیشن کې پښتون سره وویل ترهګر ګواښونه که په نړۍ او افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا تر جدي ونه ګڼل شي نو بوګنونکي نتیجې به په ځان پسې ولري. بلاول بوټو زرداری د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ترهګری ډلې سره د مقابلې لپاره د افغانستان له طالبانو په وخت سره ټینګار وکړ. تر دې دمه د پاکستان په مختلفو سیمو کې ترهګرو په لسګونو حملې کړې دي چې او دا د اسلام آباد یوه اصلي اندېښنه ده. په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان بیرته په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، د افغانستان په خاوره کې د تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی ترهګر ډلې د وګړو د دیرا کېدا په پاکستان کې د حکومتي او ولسی ځایونو باندې د حملو لپاره د دغه هیواد له خاورې څخه استفاده ده. د پاکستان له حکومت سره د دوی یو تر ټولو مهمه ستونزه ده چې تر دې دمه یې ډېرې زیاتې مرګ ژوبلې درلودلې دي. هغه اندېښنې ته د طالبانو بې پامي چې د پاکستان له نظره یو ډول دواړو خواوو د دودیزو اړیکو په اساس لا ٹی ٹی پی ترهګر ډلې سره د طالب واکولانو یو ډول میلمه پلنه سبب شوی ده، څو د پاکستان پوځ طالبان په افغانستان کې د عملیاتو ترسره کېدا تر مرحلې وګواښي. په عین حال کې داسې ښکاري طالبان هڅه کوي د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی له موضوع د خپلو سیمه ییزو موخو د پرمخ بیولو لپاره د یو اوزار په توګه استفاده وکړي. د سیمې د سیاسي چارو یو کارپو او شنان دی ښاغلی احمد منصور خان په دې اړه وایي طالبان په دې اندي چې د افغانستان له یوه ګاونډي هېواده د یوې موضوع په برمته کولو سره په سیمې کې خپلې موخې او پروګرامونه پر مخ بیولی شي. داسې ښکاري طالبان د پاکستان په وړاندې د ټي ټي پي موضوع یرغمل کړې ده، څو پر طالبانو د اسلام آباد دبونه کم کړي او په عین حال کې دغه ډله له پاکستانه په تش په نامه خپلواکه دریځ غوره کړی شي. په دې منځومان کې هغه څه چې مسلم دي د خپلو ګاونډیانو په وړاندې د حکومتونو مسؤلیت منل دي. که څه هم د افغانستان طالبان تر دې دمه د نړیوالو لخوا او حتی د افغانستان د ګاونډیانو لخوا په افغانستان کې د رسمي حکمرانانو په توګه منل شوي نه دي. په عین حال کې طالبانو په عمل کې خود لیدا چې نه یوازې د ګاونډیانو د مسؤلیت منلو ته حاضر نه دی، بلکې د هغه سیمه ییز سرخوږي د رامنځته کولو په حال کې دی چې په افغانستان کې به د دغې ډلې د کړنو په ارزونې کې په نړیوال کټچار کې چورلټي اغیزې ولري او بې شکه د دوی لمبرې به منفي شي. هغه راپورونه چې د نړیوالو ټولنو لخوا خپریږي دا ترهګرو ډلو د دیرا کې دا لپاره په یو ځای د افغانستان د بدلی دا خود نه کوي چې د دغه ډلې لومړنیو شعارونو سره په بشپړ ډول توپیر لري. ډیری شناندي او کارپوهان وایي دا طالبان خیال کوي چې د افغانستان له ګاونډیانو سره د ځان په ښکېلولو او د حاکمیتي ژمنتیاو په وړاندې په بې مسؤلیتیو سره په افغانستان کې خپلې حکمرانۍ ته دوام ورکولی شي. دا په داسې حال کې دي چې طالبانو یو ځل بیا افغانستان کې د ناکامې واکولې تجربه لري او په همدا وروستیو کې اروپایي هیوادونو هم طالبانو ته د دغې ډلې د حاکمیت د دوام د تضمین په باب خبرداری ورکړې. پر دې اساس طالبان د خپل سیاسي ژوند د دوام لپاره د افغانستان له ګاونډیانو سره د ملګرتیا او د دوی په وړاندې مسؤلیت منلو ته اړتیا لري. په هر حال په افغانستان کې د ټول شمول حکومت جوړولو، د دغه هیواد میرمنو او نجونو د حقوقو د رعایتولو او د ګاونډیو هیوادونو لپاره د افغانستان د نه ګواښ کېدا په اړه د پاکستان په شمول د ګاونډیو هیوادونو پر اندېښنې مشتمل د پاکستان د خارجه وزیر بلاول بټو زرداری څرګندونې یو داسې مهمه موضوع ده چې د سیمه ییزو او نړیوالو ټولنو لخوا په جدي توګه تعقیبېږي او طالبان په حقیقت کې پر دغو مشکلاتو په سترګو پټولو سره له نړیوالې ټولنې سره مخامخېږي. په عین حال کې د پاکستان په شمول د افغانستان ګاونډیان تمه لري چې د افغانستان د طالبانو واکولان امنیت او ځواک چاپیریالي مسلو په باب په خپلو ژمنتیاو عمل وکړي او په سیمه کې د شخړو او ترنګلتیاو د رامنځته کېدا خنډ شي چې د پاکستان د پوځ د اعلان په اساس د دغه هیواد د پوځ په شمول سیمه ییز هیوادونه د هر ډول ناکرریو او منظمو شویو عواملو د ځپلو لپاره لازمې وړتیاوې او توانمنیو څخه برخمن شي او طالبان باید اجازت ورنکړي چې د سیمې د هیوادونو صبر بلاخره پای ته ورسیږي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ول عالم ته سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولي دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په تراحت سره دا ویلو چې موږ چې کوم لارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو د هندري خبرونه درنو مینوالو سلامونه او وخت مو په خیر. زه تولا خو کنایم. د طالبانو د وکمن دوه وروسته په بیلابیلو وختونو کې د نړۍ سیمې او ګاونډي هیوادونو د دې حکومت څخه د نشه یي توکو د قاچاق ترهګري د جګېدو میرمنو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق د نه ورکړي. په دغه هیواد کې ټول شمول حکومت د نشتون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه ځینې اندېښنې ښودل کېږي. دوی همیش ته یادو اندېښنو له امله پټګه کړي چې طالبانو حکومت به تر هغې پر سمت و نه پیژنې تر څو د دوی اندېښنې حل او ورته بشپړ ډول اطمینان ترلاسه شي. خو همدغه هیوادونو کې بیا د افغانستان سیاسي نمایندګۍ چې د جمهوري نظام ډیپلوماتانو له لوري چارې پر مخ وړل کېدې د طالبان حکومت ته سپارل شوې دي. بل خوا د طالبان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې حکومت یې ټول شموله دی، د میرمنو د کار او تعلیم حق ورکړه، د دو کورنۍ موضوع ده او باید هیڅ هیواد یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. دغه راز یې ډاډ ښودله چې هیڅ هیواد ته به د دوی څخه امنیتي او ترهګریز ګواښونه رامنځته نه شي. د طالبانو حکومت بیا په ګاونډیو د سیمې هیوادونو کې د دوی له لوري د سیاسي نمایندګیو چارو پر مخ وړل، د دغه هیوادونو له لوري ورسره سوداګریزي او نورې اړیکې پالل، په افغانستان کې د ګڼ شمېر هیوادونو سفارتونو پرانیستل په خپله د رسمیت پیژندلو په معنا بولي. دا چې د نړۍ سیمې او ګاونډیو هیوادونو یا سیاست او د طالبانو د حکومت دریځ څه ډول جریان لري، بالاخره به پایلې څه وي، د تهران رادیو د هندارې ښکاری. اوسنۍ خپرونه کې پرې بحث کوو. په خپرونه کې مو د افغان میرمنو د حقونو فعاله میرمن ظریفه غفاری او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز مارج میلمانه دي. هله د خپرونه را سره تر پای باوري. خو د خپرونې په دې برخه کې ولنډه د ملرو بیرته بحث را ګرځو. د تهران رادیو د هندارې خپرونې درنو مینهوالو، یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسې د افغانستان په اړه د ګاونډیو سیمې او د نړۍ د هېوادونو د اندېښنو او د دوی د سیاست همداراز د طالبانو د دریځ په اړه ځانګړې شوې هنداره خپرونه اوري. خپرونه کې مو د افغان میرمنو فعاله ظریفه غفاري او د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز مارج میلمانه دي. بس ته ورګرځو، بس به د هغلي عزیز مارج صاحب څخه پیل کړو. مارج صاحب، کور مو ودان چې بیا مو هم موږ وخت را کړ. نړیوال د سیمې په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونه ټینګار کوي چې طالبانو حکومت دی ټول شمول شي، میرمنو ته د کار زمینه، تعلیم حق او بشري حقونه ورکړل شي. همدارز طالبانو بیا په خپل حکومت ټول شمول ګڼي او د میرمنو، نجونو او د تعلیم او په دې برخه کې بشر حقونو ته درناوی خپل داخلي موضوع ګڼي، او په دې برخه کې بیا د نورو هیوادونو ټینګار په خپل کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼي. ستاسو په نظر د هیوادونو ګار او غوښتنو او د طالبانو ځوابونه په کوم نظر دی ته ګوري؟
د سلام په وړاندې کول سره بدو احمد سي د نړۍ او د سیمې او خاصا د ګاونډیانو او بیا د افغانانو په کور دننه هغه مسله چې د انجونو د خوندزوی او د ښځو د کار پاک رمندي ویل کیږي، دا وارده خبر د وقت خبره ده. نړیوال هم د اعلامیه د حقوق بشر د 1948 کال پر بنیاد د ملګرو ملتونو د منشور د 1975 کال پر بنیاد دا بحث کوي، او دوی ته دا مهمه ده که افغانان هم په نړۍ کې بشر دي. نو بنان د دوی حق د پښو لاندې کول معمولا دا نقص د حقوق بشر بلل کیږي. دا کورنۍ مسله نه ده که طالبان هر څه په ټینګار وکړي، دا یو د نړیوالو اصولو خلاف کار ده. د ټول شموله حکومت خبره هم څه وکړو که نړیوال غواړي خپل لاسپوڅي حکومت ته راولي، دا بیا جدا خبره ده. دې که طالبان بیا سمه خبر کوي که قومي نصاب پر بنیاد باندې کوي، قومي نصاب اوس هم په افغانستان کې شته، او قومي نصابونو په افغانستان کې پایله نه ده ورکړې، په نور نړۍ کې هم نشته، په ګاونډ کې هم نشته. هغوی هم مثلا مستقي کسان کې نه ولي، یا د یو کورنۍ، یا د یو پادشاهي، یا د یو قوم خلک دي. معمولا دلته خبره د ټول شمول دا ده چې کار اهل کار ته وسپارل سي، یعنی تنها یوازې طالبان په حکومت کې بد نه وي، داسې نور کسان، دښمن کسان، د افغان بچي کسان و هېواد ته په هېواد مین د تجربې لرونکي، د ښه مستق لرونکي کسان بد حکومت راجر سي. دې کې به د نړیواله ستونزه هم نه وي، د طالبانو به هم کومه ستونزه نه وي، او ملت به هم له دې نه خوشحاله اوسي. بغیر له دې نه څه چې نړیوالو ګاونډیانو په دې نیبرته کوي، نو په هغه کې طالبان بیا پاتې راځي.
اغلی ظریفه غفاری، له تاسې هم مننه چې زموږ د بحث د ګډون بلنه مو منلې. که تاسې د سیمې، نړۍ او ګاونډیو هیوادونو د ټول شموله میرمنو ته د کار، زده کړو، بشریت په برخه کې د حقونو د ورکړې په اړه ټینګار او بیرته د طالبانو د عکس العمل په اړه خپل نظر سره شریک کړئ، د غرض د سیمې په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت څخه وخت نا وخت اندېښنې څرګندې کړې دي، د دوی په حکومتي نیوکې کړې دي، او بالاخره واج طالبانو پر رسمیت ونه پیژندل شي تر څو چې ټول ستونزې حل نه کړي. خو بیا هم په خپله دوی هیوادونو کې د افغانستان سیاسي نمایندګۍ طالبانو ته سپارلې چې طالبان بیا هم دغه چاره د دوی پر رسمیت پیژندل ګڼي. د دوی هیوادونو تګلاره او د طالبانو رسمیت پیژندلو اطمینان ته په کوم نظر ګورئ؟
ډېره زیاته مننه. البته نن سبا له افغانستان نه بډ او ذهنیت په نظر رارسېږي. ګورئ، که مسایلو ته په دقیقه توګه ځیر شو، ښکاري چې د افغانستان پر روان وضعیت کې یوازې طالبان نه دي ګرم، او نه هم دا کار د طالب له توانه وسه پوره دی چې 1 میلیون سختدریز راپاڅېږي او په 40 میلیونه انسانانو ژوند حرام کړي. ما ته د دې مسلې تر شا یوازې د پاکستاني اړخ لاس هم نه ښکاري، ځکه په دې پراخه نړۍ کې د ابرقدرتونو ترمنځ له اقتصادي اړخه یو لویدلی هیواد له اجازې پرته دا کار نشي کولی. د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې نننۍ دریز او سیاسي موقف نوازی ښکاري چې روانه کیسه په دوحه کې یو پلان شوی سناریو ده او ټول غواړي چې په افغانستان کې خپلې ګټې وپالي. البته د بر قدرتونو یوازې په سیستمونو په افغانستان کې اصلاحات غواړي، خو په عمل کې هیڅ کله له خپلې هغه پالیسۍ نه نه پشا کیږي چې افغانستان راپورته شي او خلک د یو واحد ملت اراده تمثیل کړي، ځکه چې بر قدرتونه د یو او بل د تخریب لپاره تل کرایي جنګیالیو ته اړتیا لري او تر ټولو غوره کرایي جنګیالي افغانان کیدای شي. نو خبره یې په همدې مردودو سیاستونو ماتل ساتلې ده چې طالب خپل نظام همه شموله ګڼي او نړیوال او ګاونډي ورسره نه مني. په دې خو ماشوم هم پوهیږي چې هغه په هغه نظام کې چې نیمایي خزینه نسل برخه ونه لري هیڅکله همه شمول نظام نشي کېدی. له بده مرغه او له نیکه مرغه یې ووایم چې زموږ ګاونډي هیوادونه ډېر چالاک سیاستوال لري. طالبان دې ته خوشحال دي چې جنګیالیو ته یې د افغانانو له وینو او د افغان ولس د ملي شتمنیو له پلور نه معاش رسیږي او خوشحاله دي چې د واک پر ګډۍ ناست دي، خو خبر نه دي چې پر افغانستان د غیر رسمي حاکمیت بیه ملت ته په هغه فاحش قیمت تمامیږي چې د راتلونکي نسل ملاماتوي. نو ښکاره ده چې ګاونډي ګټې کوي او طالبان خټې. تر دې هاخوا د موږک او پیشو په دې لوبه کې زه شخصا بل هیڅ هم نه وینم.
ډیره زیاته مننه اغلی میرمن غفاری د افغان میرمنو د حقونو سرلاري. درنو اوردونکو د خبرونې په دې برخه کې یو لنډ دمل رو بیرته راګرځو. ګوردونکو یو ځل بیا هم خرغ لاس له تهران رادیو د هندار خبرونه اوري. پرونه مو گاونډي هیوادونو اندیښنو د طالبانو دریزه او په ټوله کې د افغانستان په اړه وروستي سیاست ته ځانګړې کړي. خبرونه میلمانه مو د افغان میرمنو سرلاري فعاله غلی زریفه غفاری او په خوانی افغان ډیپلوماټ عزیز مارج میلمانه دي. بیرته بحث ورګرځو. مارج صاحب، د سیمې په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو ظاهرا د طالبانو د حکومت څخه وخت نه وخت اندیښنې څرګندې کړي، دوی په حکومت نیوکه کړي او وایي چې طالبان به تر هغه پر رسمیت ونه پیژني تر څو د دوی ټول ستونزې حل نه کړي. خو بیا همدغه هیوادونو کې د سیاسي نمایندګۍ د افغانستان طالبانو چې دي هغه طالبان ته سپارل شوي دي او طالبان به دغه چاره د دوی یو ډول پر رسمیت پیژندنه بولي. دغه هیوادونو تکلاره او د طالبانو د رسمیت پیژندلو اطمینان تاسو هم په کوم نظر ګوري؟ او یو بل موضوع هم ده چې دغه راز د سیمې او ګاونډي هیوادونو ته د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لپاره څه پکار دي چې باید طالبانو حکومت کومه تګلاره غوره کړي چې د ګاونډیو سیمې او ان نړیوالو بهانې پای ته ورسیږي او دغه حکومت پر رسمیت پیژندل شي؟
په دې رسمیت پیژندلو تعامل یو څه فرق تعامل خوسته تګ روان ده. ډیپلوماټانو تبادله کوي، پلاوی مزي ورزي، اما رسمیت پیژندل بیا رسمي مسله ده چې هغه ته هغوی شرایط نړیوال وضع کړي دي او خصوصا بیا د حقوق د بشر په پانګه کې څنګه کې معیاري حکومت او قانون اساسي جوړولو بعض نور مسایل دي چې یا طالبان هغه پلي کې بیا به دوی په رسمیت پیژني. نو داسې یو ډیپلومات لیږل کېږي، هغه هم د اګریمان یا اعتمادنامې مسله هلته نشته. سفیر تر اوسه نه ده تللی، یا نه سفیر راغلی، نه سفیر ورته اعتمادنامه وړاندې کړې ده د تشریفاتو ډیپلوماتیکو پر بنیاد، او نه افغان طالبان نو کوم سفیر لیږلی چې هلته رسمیت پیدا کړي او خپل بیرق ځوړند کړي هلته په سفارت. صرف ډیپلوماتان دي او مستحق له مخې نه د ضرورت پر بنیاد باندې او هغه هیوادونو چې معمولا پر کورني امنیت تهدید ګوري یا خپلې ګټې لري. یو ډیپلومات د طالبانو مني او خپل ډیپلوماتان ته رالیږي چې یو د ګټو د پاره یو لاره خلاصه وي. نړیوال خپل شرایط لري، د سیمې هیوادونو ګاونډیان هم خپل شرایط لري. طالبانو ته وړاندې کړي دي خصوصا د ښځو د حقوق، د اتباع د افغانستان حقوق، د نجونو تعلیم مسله، تر شموله حکومت همداسې کورنۍ امنیت دوی ته ډاډ ورکول، له ترهګرو سره اړیکې قطع کول، د مخدره توکو سره کار نه لرل، اساسي قانون معیاري حکومت جوړول، او داسې نور نړیوال اصولو ته درناوی کول، او داسې نور مسایل وړاندیز سوی ده. تر اوسه طالبان دغه مسایل ته درناوی ونه کی او دا مسائل ته ستراتیجی جوړونه کی صدا باید پلی کی او دوی ته ډاډ ورکړي تر هغه پورې دا هېوادونه نشي کولی چې افغانستان یا امارت اسلامي طالبان په رسمیت وپېژني. خصوصا نقص د اعلامیه د حقوق بشر دوی که چیرې بیا په افغانستان مسله طالبان یا امارت اسلامي په رسمیت وپېژني دوی خپله ناقصین د حقوق بشر کېږي. نو په دې وجه باندې پکار ده طالبان د نړیوال ټولو اصولو ته لکه 50 اسلامي هېوادونو سره درناوی کوي دویم درناوی وکړي او همدا ډول یو پالیسي جوړه کړي بهرنیو کورنۍ او ستاندرد معیاري حکومت منځته راولي اساسي قانون جوړ کړي او بشر حقوق ته درناوی وکړي د عدالت حکومت کې نور افغانانو ته نه داسې هغه مفسدین غله او پخواني کسان پاک سپېڅلي کسان دي په افغانستان کې مسلکي تجربه دار حتی په بهر د افغانستان کې دوی ته هم بلنه ورکړي چې حکومت کې راشي ټول شمول حکومت په دې معنی جوړ شي چې هر افغان چې مسلک لري په خپل د مسلک پر بنیاد باندې او چې پاک بیکګراوند لري هغه کسان جذب کړي بیا نو به مشکل به نه وي نه نړیوالو ته نه به ګاونډیانو ته او نه به افغانانو ته. په دې بنیاد به ګاونډیان او نړیوال به طالبان په رسمیت هم وپېژني او ستونزې به تر ټولې ستونزې دي سیاسي دي که ټولنیزې دي او که اقتصادي دي حل شي.
ډیر زیاته مننه هغلی عزیز مارس صاحب کور مو ودان چې موږ ته وخت را کړ او خبرونه کې مو ګډون وکړ. اغلی ظریفی غفاری نړۍ مننه. تاسو نه هم یو لند پښتنه کوم چې نړۍ د سیمې او ګاونډي هیوادونو همدار طالبانو ته څه پکار دي چې په افغانستان کې حکومت پر عصمت وپیژندل شي او په دې اړه دواړو طرفو بهانه هم پای ته ورسیږي؟
البته طالبان غواړي چې د ځمکې په کلي کې ژوند او حاکمیت وکړي پکار ده چې له نرخه ونه وځي، ژر تر ژره ملت ته رجوع وکړي، د افراطي تفایلي ملایانو پر ځای د قومي مشرانو جرګه راوغواړي، د ټولنې د دیني ارزښتونو په رڼا کې د اساسي قانون جوړولو ته مټې بډ وهي، پر نیمایي ښځینه نسل چې د وطن د آبادۍ بنسټیزه قوه جوړوي د تعلیم، کار او ټولنیز فعالیت په برخو کې فاحش بندیزونه لری کړي او لنی انرژي نه ګټه واخلي، او په ټوله کې د پخوانی جنگ سالارانو لشتون نه پاک همه شمول نظام رامنځته کړي. کدا کار ونه کړي ګاونډیان به د ملال ساده ذهن نه خپل او نړیوال به خپل استفاده کوي. لری نه دا چې افغان ملت به د طالبانو په اوسنۍ پالیسۍ کې په کرایي تروریستي جنګیالۍ واوړي او د دې زیان یو ځل بیا فقط او فقط خوار او غریب افغان ملت او افغان ولست به رسیږي.
د افغانستان د میرمنو سرلاری فعاله ظریفه غفاری او پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارش صاحب له تاسو دواړو نړۍ مننه چې موږ په باس کې مو ګډون وکړ او پښتنو ته مو ځوابونه راکړه. اوریدونکو له تاسې هم مننه چې تر دې دمه زموږ سره وی او زموږ د میلمنو بحث مو واورید. زموږ اوسنۍ خپرونه تاسو د تهران رادیو په ویبپاڼه parstoday.ir/ps کې هم اوریدلی شئ. تر بیا چې تاسو په خدمت کې درېږم، په پاک الله مو سپارو. الله عمل.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه قدرمنو اوریدونکو رسپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره ز فاطمی
او ز هم جمیل حسین منګاش
تاسو خدمت کې حاضر شوی. هیله د سرپای سره د ملګرتیا فرصت ورکړي.
ایزانو دا هم دا ایران رسپنه و بسر که که هن رسپنه دا اسلامی ایران لسمشر سید ابراهیم رئیسی دا اوپیک لا مشر سرا پا کتنه که ویلی دا اوپیک غری دا کتلتیا پا پیاولی که ولی سرا دا لوی دیزوالو دا اختلاف اچوانی خنشی دا رسپنه پا خپل لومنی مخ دا امریکا دا لسمشر جو بایدن دا خبر هم رخستی چه ویلی دی دا امریکا خلق باید دا خوادو او درملین ترمز یو غورا نکدی راپوتونه وی چه به وزلی پا امریکا که دا ملین چلورم عامل گرزیدلی دی افغانستان په پوله کې ناامنۍ ته د ایرانی پوله ساتونکو پریکړه غبرګون او رسپانې په دې اړه په یوه راپورټ کې لیکلي چې د ایران د پولیسو د مشر ځایناستي سردار قاسم رضایی پرون د ایران په پوله کې د طالب ځواکونو د ناسنجول شوي اقدام په اړه وویل چې سهار کابل 10 بجې طالب ځواکونو د افغانستان له خاورې د نړیوالو قوانینو او د ښه ګاونډیتوب اصولو ته په بې پامۍ سره د زابل ولایت په سرحدي سیمه کې واقع ساسولي پوستې د ډول ډول وسلو ډزې وکړې چې د ایران د تکړه میړنو او پوله ساتو له قدس غبرګون سره مخامخ شول. هغه جوه تکړه طالبان له لورې له ډزو وروسته د سرحدي پروتوکولونو په اساس د لومړي درجې د پوله ساتي لخوا یرغلګرو ځواکونو ته لازم تذاکرات ورکړل شول، خو په خواشینۍ سره دغه ډزې او نښتې تر څو ساعتونو پورې روانې وې. ایران د پولیسو د قمندان ځایناستي ویل چې د طالبانو لخوا د سرحدي نښتو په پیلېدو پسې د ایران د پولیسو لوی قمندان سردار احمد رضا پوله ساتو ته ضروري او پریکنده اوامر وکړل او تاکید یې وکړ چې په میړانې سره د خپلو پولو دفاع وکړي او هیچ چا ته پولو ته د نږدې کېدو او تیری اجازه ورنکړي. د ویل دا چې په دغه امرکټینګار شوی چې د اسلامي ایران پوله ساتي ځواکونه هر ډول تیری او حملې ته غوڅ او پریکنده ځواب ورکوي او د افغانستان اوسنی واکمنان باید د ناسنجول شوی او د نړیوالو اصولو د مخالف عمل په وړاندې ځواب ووایي. د ترکیه خلک نن په اردوغان او قلیجدار کې یو ولسمشر په توګه انتخابوي. یوروشن پوسټ رسپانې لیکلي چې ایرانی توغندي د امریکا او اسرائیلو پر ضد د ګواښونو باندې بیا بدل شوی دي. ایران د تیلو د ملي شرکت مشر وایي چې تر راتلونکو سلو کلونو پورې ګاز تولیدولی شو. او رسپانې بیا په خپل نړیوالو خبرونو مخ باندې لیکلي چې لبنان د حزب الله د مرکزي شورا غړي ټینګار کړی چې سیونیسټي دښمن نن سبا په خپل ډیر بد حالت کې دی. دا په داسې حال کې دی چې مقاومت خپلې بهترینې شپې ورځې تیروي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ ابرار رسپانه ده. د غوراسپان لیکي چې په عمان کې د ایران پخوانی سفیر نوري شهرودی وایي د ایران او عمان اړیکې ستراتیژیک دي. یبې ایبری رسندوی په خپل راپور کې لیکلي دي چې اسرائیل په کال 2000 ماشومان نیسي. واشنگټن ویلي په عربي اتحادیه کې د سوریې لغړیتوب سره موافق نه یو. اروپایي اتحادیه وایي د ایران بایکاټونه زموږ نهایي هدف نه دی. د روسیې ولسمشر پوتین ویلي کیف سره خبرو اترو ته چمتو یو. د بحرین خلکو مردی و اسرائیل شعارونه ورکړل. طالب ځواکونه د ایران په پولو کې شرارت ورکړ چې د ایران د پوله ساتو له غبرګون سره مخامخ شول. په دغه نښته کې دولس طالبانو ته تلفات اوښتې او پکې دوه ایرانی پوله ساتونکي هم شهیدان شوي دي. د پاکستان پارلمان له ایران سره د ګیس ګډه پروژه تعقیبوي. د پاکستان د پارلمان د احتساب کمیشن مشر نور عالم خان ویلي د ایران د ګیس پروژه د پاکستان په ګټه ده او موږ به پارلمان کې له خپلو ګټو او د دې طرحې له تعقیبونې شاتګ ونه کړو. عالم خان د ایران د ګیس پایپلاین د پروژې د نه بشپړولو په وجه د پاکستان د احتمالي جرمانی د څیړنې لپاره د پارلمان د حساب کتاب د کمیشن د وروستۍ غونډې په یادولو سره وویل د تړون له مخې که پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو 40 میلیارد ډالر جرمانې ورکولو ته به مجبور شي. خو د دې ستونزې وجه پاکستان نه دی، بلکې امریکایي لوري باید ځواب ورکړي او که هغوی د دې طرحې مخالف دي نو طبیعي خبره ده چې جرمانه هم باید ورکړي. هغه د مسلمانو هیوادونو په وړاندې د لویدیځ په دوه ګونې کړنلارې باندې په نیوکې سره څرګنده کړه چې امریکایان د انرژۍ په برخه کې د هندوستان په شان نورو هیوادونو سره ملګرتیا ته لیواله دي، نو له پاکستان کې چلند ولې بدل دی؟
ایزانو دا هم دا کابل چاپ ورسپانی دونو کچم گا دا ورسپانی لا انٹرنیٹ راخلو و محتوى پڑے مسئولیت پر غاڑا ناخلو هشتی صبح ورسپانا متقی او قومی دا حقابه پاڑا خبری وکلی دا طالبان او دا ایرانی چارواکو ترمز دا هلمند پا سین که دا ایران دا حقابه پاڑا دا اختلافاتو پا بیساری زیادی دو که دا طالبان او دا بحرانی چار وزارت چار سنبالی امیر خان متقی کابل کې د ایران له سفیر او ځنګړي استازي محمد حسن قاسمی قومي سره کتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان دی و ټویټ په خبرولو سره د امیر خان متقی او خاغلی قاسمی قومي ترمنځ د لیدنې خبر ورکړې ده. د لیدنه په کابل کې طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې ترسره شوې ده. زه احمد ویلی چې په دغه کتنه کې خاغلی قومي د رواني میاشتې په پیل کې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ملګرو ملتونو په ځنګړي غونډه کې د ایران د دریز پاړه متقیتا بیا خبرې ورسره کړې دي او په دې اړه ورسره غږیدلې. ځیا احمد په وینا د افغان باندېانو تبادلې پر بیا پیل د ترونو کسانو په ځانګړي توګه د افغانستان د وګړو د اعدام په بهیر او افغانانو ته د ایران د ویزو د ورکړې په اړه د متقی او قومي ترمنځ خبرې اترې شوې دي. ورسپانه په دوام کې لیکي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند همدارنګه ویلي چې امیر خان متقی د دغې ډلې او د ایران د حکومت ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره په خبرو ټینګار کړی دی. که څه هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امیر خان متقی او محمد حسن قاسمی قومي ترمنځ د لیدنې په مهال د هلمند د سیند د ایران د حقابې موضوع د مطرح کېدو خبر ورکړی خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. له بلې خوا د طالبان لخوا د هلمند په سیند کې د اوبو د کمښت موضوع له مطرح کولو وروسته د ایران بهرنیو چارو وزیر په دې سیند کې د اوبو د اندازې کولو لپاره د یوې ګډې تخنیکي کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. دغه ورځپاڼه بیا په یو بل راپورټ کې لیکي چې د ننګرهار خزینه صنعتکاران د طالبانو له راتګ سره موي کاروبار په ټپه درېدلی دی. د ننګرهار ولایت خزینه صنعتکاران شکایت کوي چې د جمهوري نظام له پرسیدو د طالبانو له بیا واکمنېدو سره کاروبار سخت تاوانی شوی دی. صنعتکاران وایي چې پر ښځو طالبانو محدودیتونه او پراخ شوی اقتصادي ناورین سبب شوی چې زرګونه صنعتکاران مېرمنې بیا او له ګڼو ستونزو سره بیا مخامخ شي. ځنو د خزینه صنعتکارانو له هشت صبح رسپانې سره په خبرو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو فعالیتونو د شاوخوا 90% توانی کېده بیا شکایت کړی دی. یوې سابقهدارې صنعتکارې زرمینې هشت صبح ته ویلي چې د جمهوري نظام پر مهال ورسره لسګونو صنعتکارې مېرمنې په خیاطې بوختې وي. خو طالبانو له بیا واکمنېدو سره کارخانې تړل شوې او خزینه کارګران بیا په کور کې ناست دي. زرمینی ویلی چې لکه چې طالبان وخت رسیدلی زمون کار په ټپه درېدلې. ما تقریبا اتیا خزو ما سره کار کوو خو اوس ټولې په کور دي. دا د هر څه علت پر خزو طالبانو بندیزونه دي. اوس ډیرو خزو خپل سند پریښودلې دي ځکه چې طالبان د کار اجازه نه ورکوي. کومې ښځې چې په خپلو کورونو کې کار کوي توکي بازار بیا نه لري. صنعتکارې مېرمنې وایي چې طالبانو د بندیزونو او زیات شوي اقتصادي ناورین له امله نه خپلو لاسي صنایعو ته سم بازار موندلی شي او نه توکي ډېر پیرونکي لري. د دوی د معلوماتو له مخې طالبان له بیا واکمنېدو سره په هیواد کې د پاکستاني صنایعو بازار بیا زیات شوی دی. زرمینه دا هم وایي چې د ښځو د وزګارتیا او اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره کورنۍ ته تاوتریخوالی هم زیات شوی دی او دوی د نورو بدو پایلو ویره هم لري.
دوستانو وسم د بهرنیو ورسپانو لاس انجلس ټایمز د نړۍ زیاترو خبرونو او ورسپانو د بشري حقوقو د دوو ډلو پر تازه راپور تبصره خبره کړې دي چې پر افغان شزو او انجونو د طالبانو محدودیتونه غندلې دي. د امریکا لاس انجلس ټایمز ورسپانې په دې باب لیکي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون د جمعې په ورځ په خپل راپور کې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو سخت محدودیتونه د جنسیت پر اساس له مجازاتو سره تشبیه کړل او په وینا یې دا د بشریت پر ضد جنایت ګڼل کیږي. د دغو دو بنسټونو په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې طالبانو څنګه د ښځو پر حقونو د دوی په زندانی کولو جبري ورکولو شکنجې او ناوړه چلند خپلو سختو فشارونو ته دوام ورکړی دی.
ایزان اور سپانو تا دے گتنے پروگرام وقت اندل تا پائے ترسی پارس ٹوڈے ڈاٹا یا سلیش پی زمین دے انٹرنیٹی سائٹ درکتے تربل پروگرام پلوی او مہربان خدا سپارو
خدای ممولا او ملگاریشا.